السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 10 بجې سوي بل یو ساعت خبرونه پایل سو چې ډېره برخه د موسیقي پروګرام ته ځانګړې شوی په دې خبرونه کې ځینی راپورونه هم خبرو او ری چې ترکمنستان په افغانستان کې د ناامنیو د پیښو تر زیاتېدو وروسته پر سرحد درنې وسلې او الوتکې ځای پر ځای کړې دي دا او نور راپورونه تر خبرونو وروسته ایرانی چارواکی وایي ځینی ور اوښتي افغان سرتیری بیرته د هغوی خاورې ته اړولی دي د افغانستان وسلوال پوځ وایي د ملکیانو د مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره پر طالبانو یرغلیز بریدونه نسي کولی په مصر کې د اخوان المسلمین ډلې لسو غړو ته د عمري بند سزا واورول سوه ایرانی چارواکی وایي هغه افغان سرتیری په یو الوتکې کې کابل ته لیږدولې چې د اسلام کلا بندر له جګړې وروسته د هغوی خاورې ته اوښتي وو بېلابېلو ایراني رسنیو د دې هېواد د انتظامي ځواکونو د بیان مهدي حاجیان په حواله پرون دا خبر ورکړی دی ایرانی رسنیو د دغو افغان سرتیرو د بیرته ستنولو ویډیوګانې هم خبرې کړې دي خو ایران او افغان دولت دواړو د دغو افغانانو شمیر نه دی مشخص کړی د تیر اونۍ په وروستیو کې طالبانو د هرات له څو ولسوالیو وروسته پر اسلام کلا بندر برید وکړ چې ورسره ځینې ځواکونه او د ګمرک کارکونکي ایران ته واوښتل افغان حکومت لا په دې اړه په رسمي ډول څرګندونې نه دي کړې تیر اونۍ څه باندې 2000 سرتیري د بدخشان له جګړې تاجکستان ته هم اوښتي وو د طالبانو د قطر د دفتر یوه هیئت له ترکمنستاني چارواکو سره پر سیاسي امنیتي او اقتصادي مسایلو خبرې کړې د طالبانو ویان محمد نعیم پر خپل ټویټر باندې لیکلی چې د شیر محمد عباس تنگزی په مشرۍ د دوی پلاوی د ترکمنستان په رسمي بلنه وړ مورز اشخابات ته رسیدلی دی شغلی نعیم د سویو بحثونو جزئیات نه دي شریک کړي خو ترکمنستان په دې ورسوي کې ویلي چې د افغانستان د شمال له جګړو اندېښنه لري او پر پوله اضافي ځواکونه ځای پر ځای کوي د طالبانو پلاوی په دې وروستیو ورځو کې مسکو او تهران ته هم تللی دي دوی دا سیاسي هڅې داسې وخت کوي چې په افغانستان کې د ننه یې جګړه تیزه کړې ده د افغانستان وسلوال پوځ وایي د ملکیانو د مرګ ژوبلې او د استوګنیزو سیمو د ویجاړولو له بیرې پر طالبانو یرغلیز بریدونه نسي کولی د وسلوال پوځ ویان اجمل عمر شینواری وایي طالبانو تر خپل ولکې لاندې سیمو کې د خلکو له کورونو ښوونځیو او آن جماعتونو مورچې جوړې کړې دي شنیواری پرون خبرلانه تو ویل دوی بجر هغو سیمو کې عملیات پیل کړي چې د ګواښ سطحه پکې استراری ده
د افغانستان وسلوال پوز پوره چمتووالی لري چې هغه ساحو دپاره بیرته خپل یرغلیز پلانونه چمتو کړي پلانونه هم چمتو شوي دي ولې په دې برخه کې موږ ټولو د جګړهییزو بین المللي قوانینو ته هوډمن یستو
شغلی شنواری دا خبرې د خبریالانو د هغې پوښتنې په ځواب کې وکړې چې له لاسه وتلیو ولسوالیو د نیولو لپاره څه وخت لاس په کار کېږي طالبانو تر دې وړاندې دا ډول تورونه رد کړي دي شغلی شنواری زیاته کړه له تېرې چهارشنبې راهیسې یې 15 ولسوالۍ بیرته له طالبانو نیولې دي د مصر استیناف محکمې د ممنوعه ګوند اخوان المسلمین لاسو غړو ته د 2011 میلادي کال د انقلاب پر مهال د زندان د ماتولو او د پولیسو د وژنې له کبله د عمري بند د سزا ملاتړ وکړ په هغو کسانو کې چې پرون دغه حکم یې په باب صادر سو د اخوان المسلمین مخکښ لارښود محمد بدیعي هم شامل دی دغو لاسو کسانو ته په اصل کې په 2019 میلادي کال کې د عمري بند سزا اورول سوې وه دوی د 2011 میلادي کال د انقلاب پر مهال چې له واک څخه د دیکتاتور حسنی مبارک د راپرځولو سبب سو د تاوتریخوالي له کبله په 15 کلن بند محکوم سول د محکمې دا حکم نهایی دی او محکوم سوي کسان د استیناف غوښتنه نسي کولی د نایجیر په جنوب لویدیځ کې د وسلوالو شخړې په نتیجه کې د 30 وسلوالو حمله کوونکو په ګډون لږ تر لږه 9 کسان وژل سوي دي دغه وسلوالو شخړه د مالی پولې ته څیرمه سوې ده د نایجیر دفاع وزارت پرون یکشنبه وویل په وسلو سمبالو شاوخوا سلو ترورستانو چې پر موټر سایکلونو سپارو مفشین پر چوما بانګو کلی حمله وکړه وزارت وایي دفاعي او امنیتي ځواکونو په چټک اقدام سره وتوانید حمله شنډه او دښمن ته درنه مرګ ژوبله واړوي چوما بانګو په تیلابیرې سیمه کې هغه کلی دی چې د مالی سرحد ته څیرمه پروت دی چې وخت نا وخت افراطي وسلوالو ډلو ورباندې حملې کړي دي د امریکا د متحده ایالاتونو په فلوریدا ایالت کې د 4 نورو جسدونو په موندل کېدو سره د یوې دنګې ودانۍ د نړېدو په پیښه کې د مړو شمیر نوي ته زیات سو د میامی ډیډ سیمې شاروالی دانیلا لیوین کاو وویل تر اوسه د موندل سویو مړو له ډلې د یو او یا هویت معلوم سوی او کورونیو ته اطلاع ورکول سوی ده. د جون میاشتې پر څلورویشتمه د دې دولس منزله ودانۍ د یوې برخې تر نړېدو وروسته لا هم یو دېرش کسان د تریتم سویو کسانو په لیست کې دي. تر اوسه د ودانۍ د نړېدو علت معلوم نه دی. د اروپا د ملتونو جام د 2020 نوي کال د فوټبال پایلوبه یا فاینل مسابقه ایټالیا وګټله. د انګلستان په وړاندې دغه مسابقه تیر شپه د افغانستان پر وخت 11:30 بجې د لندن په ویمبلي سټډیوم کې وسوه. مسابقه تر پایه یو د یو په وړاندې مساوي روانه وه، خو په پنالټي شوټونو کې انګلستان 2 خو ایټالیا وتوانید 3 ګولونه ووهي. د اروپا د ملتونو جام دغه سیالۍ چې تیر کال د کورونا وبا له کبله وځنډېدې د جون پر 10مه پیل او پرون د جولای پر 11مه پای ته ورسېدې. د خبرونه د سر موضوع اخلو. ترکمنستان د افغانستان پولی ته نږدې د درنو وسلو او الوتکو ځای پر ځای کول پیل کړی دي. په اشقآباد کې ذخیره یا ریزرو ځواکونو ته هم لارښوونه شوی چې پولی ته د تګ لپاره چمتووالی ولري. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه وایي د ترکمنستان دا اقدام شي چې منځنۍ آسیا د افغانستان د جګړې په اړه ډېره اندېښمنه ده. تفصیل له اسدالله لودین.
د ترکمنستان یو امنیتي چارواکي د آزاد اروپا آزادي راډیو ته ویلي په ماری ښار کې د پولیساتو ځواکونو ملاتړ ته د پاوز له وی اډې ځواکونه ور روان دي. ماری ښار د ترکمنستان د سرحد آباد په 400 متری واټن کې پروت دی، هغه ځای چې له افغانستان سره د تګ راتګ اصلي لار پرې سپره ده. دغه ترکمنستاني چارواکي چې له رسنیو سره د خبرو اجازه نه درلود ویلي افسران جنگي جیټونه او هلیکاپټر یې پولی ته لیږلي، خو کراش میری نه دی یاد کړی. ترکمن نیوز هم راپور ورکړی چې تیر اونۍ سرحد آباد سیمې ته درنه وسله لیږدول شوې ده. اشقآباد کې زیرمه شو ځواکونو ته هم ویل شوی چې پولې ته د تاک چمتووالی دی ولري. په همدې حال کې افغان حکومت ډاډ ورکوي چې ګاونډیو ته د احتمالي ګواښونو مخنیوی کولی شي. د حکومت د رسنیو مرکز مشر دوا خان مینپال ازادي راډیو ته وویل ترهګری یو ګواښ دی او د مبارزې لپاره یې د نورو هیوادونو همکاری هم اړینه ده.
تروریزم اوس یوازې د افغانستان د خلکو او د افغانستان د حکومت لپاره تهدید نه دی، ولې د فرامرزي تهدید دی. د افغانستان امنیتي او دفاعي قواوې د افغانستان حکومت خپلو ټولو ګاونډیو ته د دې اطمینان ورکوي چې په هره سیمه کې چې د ګاونډیو لپاره ګواښ متوجه دی، د دې ګواښ د دفاع لپاره بشپړ آمادګي لري، ولې د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د ګاونډیو د سیمې د هیوادونو رول ډیر مهم دی.
ترکمنستان له افغانستان سره 800 کیلومتره اوږده پوله لري. طالبانو په وروستیو کې د نورو برخو سربیره د افغانستان په شمال کې لسګونه ولسوالۍ لاندې کړې چې د منځنۍ آسیا هیوادونه یې اندېښمن کړل. له ترکمنستان مخکې تاجکستان هم چې د افغانستان بل شمالي ګاونډی دی ویلي چې پوله کې 40,000 ځواکونه ځای پر ځای کوي. د تاجکستان ولسمشر دا اعلان وروسته تر دې وکړ چې د بدخشان له جګړې سلګونه افغان سرتیري د هغوی خاورې ته ورواوښتل. په همدې حال کې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وایي دوی د افغانستان ګاونډیو ته هیڅ ډول خطر نه پیښوي.
موږ له خوانې ستونزه نشته. ترکمنستان هیواد په شمول ټولو ګاونډیو ته موږ اطمینان ورکړی چې موږ ځواکونه چې پولې ته نږدې کېږي د خپل هیواد امنیت ساتو، د دوی د خاورې احترام کوو او هغه اصول چې په سرحدي سیمو کې موږ سره لرو د هغو کلک رعایت کېږي او د خاورې ته موږ له خوانې هیڅ ضرر نشته.
افغانستان کې جګړې د ټولو بهرنیو ځواکونو د وتلو پر مهال زور اخیستی دی. لومړی امریکا اعلان وکړ چې ټول ځواکونه به یې د سپتمبر تر 11مې له افغانستان ووځي، خو وروسته یې ولسمشر جو بایدن اعلان وکړ چې د اګست تر وروستۍ نیټې یعنی 11 ورځې مخکې خپل ځواکونه باسي.
په راپور کې مو وردل چې ترکمنستان د افغانستان پولی ته څیرمه درنې وسلې او الوتکې ځای پر ځای کړې دي، دا وروسته له هغې چې د افغانستان په شمال کې د ناامنۍ پیښې زیاتې شوې. اوس به دا واورو چې په کابل کې نن ورځپاڼو څه خبره کړي.
ملي ارمان ورځپاڼې په خپله نننۍ ګڼه کې لیکلي چې غني ولې په دې وروستیو کې د ډیورنډ کرښې سره علاقه پیدا کړې او په خپلو ویناوو کې په یو ډول نه یو ډولي نوم اخلي. لیکوال لیکلي چې د خوست هوایي ډګر په پرانیست غونډه کې ښاغلي غني په طالبانو غږ وکړ چې د ډیورنډ کرښې سره د مخالفت وکړي. په سر مقاله کې وړاندې راغلي په داسې حال کې چې له تیرو 5 کلونو راهیسې په ډیورنډ کرښې د اغزن تار د تیرېدو چاره پیل شوې او ان تر دې چې نږدې بشپړه شي، خو افغان جمهور رئیس یو ځل هم په دې اړه یادونه ویل ولی وس دې موضوع ته پام شو. لیکوال پوښتنه کړې افغان جمهور رئیس په دې پوهیږي چې طالبان د کرښې له هغې غاړې افغانستان ته راځي او پاکستان یې کلک ملاتړی دی، خو بیا هم له طالبانو داسې غوښتنه کوي. د دې پوښتنې تر شا څه شی دي؟ د لیکوال په باور اوس چې د جمهوریت څوکۍ په خطر کې ده، جمهور رئیس هم د داسې څرګندونو لپاره وخت پرېږدي. د سرمقالې لیکوال په پای کې وړاندیز کړی، په داسې حال کې چې په افغانستان کې جګړه تر بل هر وخت زیاته شوې، په دې حساسو شرایطو کې باید ټول سیاسون د یووالي لپاره کار وکړي، نه د ځانځانۍ لپاره. هیواد ورځپاڼې په خپله نننۍ ګڼه کې لیکلي چې د بهرنیو ځواکونو د وتلو د لړۍ له پیله د طالبانو بریدونو زور اخیستی، ان تر دې چې افغانانو ته پکې پراخ زیانونه هم اوښتي دي. په سرمقاله کې وړاندې راغلي که جګړه همداسې دوام وکړي، افغانستان به سخت وځپل شي او د دې جګړې د درېدو لپاره څو موده مخکې ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې هم دا اندېښنه وښوده او پر طالبانو یې د سملاسي د سولې غږ وکړ، خو طالبانو نه د افغانانو غوښتنې منلې او نه هم د نړیوالې ټولنې. لیکوال لیکي طالبانو د اسلام کلا تورغوندی بندرونه چې له اقتصادي نظر مهم دي نیولی، چې د بازارونو نرخونه ورسره هم لوړ شوی دي. د لیکوال په باور د شمیرو له مخې افغانستان د کال 2 میلیارد ډالر عاید لري چې لویه برخه د اسلام کلا بندر له ګمرکي تعرفو ترلاسه کیږي، خو اوس به دا عواید د افغانستان خزانې ته رانشي. د سرمقالې لیکوال په پای کې وړاندیز کړی چې د جګړې ښکېلې خواوې د خلکو اقتصادي خراب حالت ته په کتو سره د روانې کشالۍ لپاره یوه د حل لار راوباسي. او اصلاح ورځپاڼې په خپله نننۍ ګڼه کې لیکلي چې طالبانو په تېر یوه میاشت کې د ډېرو ولسوالیو ترڅنګ د هېواد یو شمېر مهم اقتصادي بندرونه هم نیولي دي. د سرمقالې لیکوال لیکلي طالبانو تر اوسه اسلام کلا، شرخان او تورغوندی بندرونه نیولي دي چې د لیکوال په باور که دا بندرونه بېرته ترلاسه نه شي، په نږدې راتلونکي کې به د نن افغانستان کې روانه جګړه اقتصادي اړخ خپل کړي. په سرمقاله کې وړاندې راغلي چې که طالبان په دې بندرونو خپله ولکه کلکه کړي، پرته له شکه دوی کولی شي ځینې نورې مهمې سیمې هم ونیسي. لیکوال په پای کې اندېښنه څرګنده کړې که دغه بندرونه ژر تر ژره د طالبانو له لاسه ونه وځي، د وخت په تېرېدو سره به دوی د اقتصادي له پلوه هم پیاوړي شي.
او په تلو تلو کې دا اوري چې په کونړ او نورستان کې د لارو بندېدو خلک له ستونزو سره مخامخ کړي.
50 کلن شیر محمد د غازی آباد ولسوالۍ د نشګام اوسیدونکی دی. وایي میشت پوره کیږي چې د دوی په سیمه وسلوالو طالبانو لاره بنده کړې او خلک یې ستونزو سره مخ کړي دي.
خوراکي مواد نشته دی، د مریض انتقال ډېر په مشکلاتو باندې کیږي. حتی دا چې پرون زمونږ یو مریض هماغه مریض حالات کې مراوړ ولایت ته، ولایت په روغتون کې دلته سا ورکړل او بیرته دا انتقال دغه هم ډېر مشکلات سره مخ شو.
شیر علي د غازی آباد د حاجي آباد کلي اوسیدونکی.
50 کلن نیک محمد د غازی آباد ولسوالۍ د حاجي آباد اوسیدونکی دی. دی او یو شمیر نور کسان یوه میاشت وړاندې له خپل کلي اسدآباد ته راغلي، خو د لارې بندېدو سره همدلته بند پاتې دي او بیرته کورونو ته نشي تللی. وایي
غازی آباد ناړۍ برګي مټال او کامدېش لاره د عامو خلکو پر مخ تړل شوې ده. متاسفانه د غازی آباد د نشګام بازار ترڅنګ د ناړۍ برګي مټال او کامدېش په بازارونو کې هیڅ ډول خوراکي توکي اوړه غوړي هیڅ نه لیدل کېږي او خلک د زیاتو ستونزو سره مخامخ دي. د دولت نه مو غوښتنه داده چې د دغې لارې غم وخوري ترڅو ولس د دغه کړاوونو نه وځي او په عادي ډول خپل ژوند ته دوام ورکړي.
یو شمېر کسان بیا له افغان ځواکونو هم ګیله کوي چې د شال شنګر په نوم پوسته کې په خپلو پښو تلونکو کسانو ته د خوراکي موادو او درملو د انتقال اجازه نه ورکوي. دوی له حکومت او وسلوالو طالبانو غواړي چې خلکو ته د ستونزو پیدا کولو پر ځای دي لاره پرانیزي او ولسونو ته دې د ژوند اسانتیاوې برابرې کړي. حکومتي مسؤلین بیا دا خبره نه مني چې ګنې سرتیروی ولس ته ستونزې پیدا کړي. د دوی په خبره چې د لارې د خلاصون لپاره یې عملیات پیل کړي او په نږدې وخت کې به یا د لاره له ماینونو او نورو موانعو پاکه او د ترافیکو پر مخ پرانیزي. د کونړ والی محمد اقبال سعید ازادي راډیو ته وویل
نو دمنګه زړور سربازان او امنیتی مسؤلین هم په ساحه کې دي او عملیات شروع کړي دي چې د دې عملیات په درجه کې دښمن ته ضربات هم رسیدلی دي. چون هلته دوی ماینونه میښې دي په لاره کې، نو موږ تر اوسه پورې تقریبا 2 ماینه خلاصه کړي دي او زموږ د تعطیل ټیمونه او امنیتي مسؤلین چې دي په تدریجي شکل باندې مخې ته ځي تر څو ملکي خلکو ته پکې تلفات ونه رسیږي او د لارې د عام ولس په وړاندې خلاصه کړي.
په یاد لارې د کونړ، غازی آباد او ناړۍ ولسوالۍ سربیره د نورستان د کامدیش او برګي مټال اوسیدونکو هم